په پېښور کې د شپې 11 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د چمن پرلتوالو ویاند وایي که حکومت غوښتنې ونه منلې نو خبره ښایي تاوتریخوالي ته ولاړه شي. په بلوچستان کې د جبري لا درکیو او مواری عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستان یو والی کمیټې احتجاج روان دی. او د اوکراین فوج وایي د روسیې له 15 څخه 14 بې پیلټ الوتکې ویجاړې کړي. سپشپړ خبرونه. له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې دروان پرلت مشر غوث الله وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د کوټې پر لور لاریون وکړي او هغه ښار به بند کړي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر پر 23 په پرلت په وینا کې کړي. د پرلت ویان صادق اڅکزي بیګا مشالړو ته وویل چې د خلکو صبر تمام شوی دی او که هر ګډوډي جوړه شوه نو د په وینا ذمہوار به د پاکستان نگران حکومت وي. ده وویل یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پریکړه بیرته واخلي او خلکو ته اجازه ورکړي چې پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکره تګ او راتګ وکړي شي. د اکتوبر پر 23 د پیل شوي د پرلت نن 6 شپږ ورځ ده. خو د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د پرلتوالو غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي کړي دي. د جنوبي وزیرستان په انګورو ډکې له تیرو 15 ورځو راهیسې دروان پرلت مشران وایي حکومت د دوی پر غوښتنو ځان غلی اچولی دی. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر پرون مشالډو ته وویل دوی له افغانستان سره د انګورو ډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د هغه په وینا سوداګریز ګاډي هم ولاړ دي خو هیڅ حکومتي چارواکي د سلګونه مظاهره چانو غږ اوریدو ته تیار نه دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر د دسمبر پر 23 مشالو ته وویل چې د پرلتوالو هغه غوښتنې منلي چې د سیمې د بیا رغونې په چارو پورې اړه لري. د پاکستان حکومت د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته پر تلونکو ټولو لارو د پاسپورت او ویزې درلودل لازمي کړي دي. په بلوچستان کې د جبري لا درکیو او ماورای عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو یو والی کمیټې پرلت روان دی. د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته 3 ورځې وخت ورکړی چې لومړی د دوی هغه ملګري خوشی کړي چې په خبرې د اسلام آباد پولیسو د دسمبر پر 6 نیولی دي. د پرلت مشر ډاکټر مارنګ بلوچ سي پرون ناوخته په خبري غونډه کې وویل له نیول شو 2500 ملګرو څخه یو 500 لا هم نه دي خوشی شوي او د دې په وینا 44 لا درک دي.
دوای موږ د دې لپاره راوتلي یو چې زموږ په زرګونو جبري لادرکه خلک دې عدالتونو ته وړاندې شي. خو د ریاست سنجیدګي له دې معلومیږي چې زموږ له دې پرلتې نور ملګري احتجاجیان غیب کړل. موږ د ښنه لرو چې حسن سبا غوي د وسلوالو په نامه په جالي پولیس مقابلو کې ووجل شي او یې خراب کړ شوی مړی وموندل شي.
تر دې خبري غونډې وروسته د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي او ورپسې د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان د پرلت له مشرانو سره خبري وکړې او ورته د پرلت ختمولو وویل خو هغوی خبره ونه منله. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د خیبر پښتونخوا په بیټ آباد کې د اور لګېدو په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري راډیو هم نن خبر ورکړل چې پیښه د بیټ آباد په کلندر آباد سیمه کې هغه وخت شوې کله چې په کور کې د بجلی خرابې له کبله اور لګېد او چت یې پرېوت. ریسکیو یو دوه ویلې په پیښه کې د کورنۍ ټول 9 غړي وژل شوي دي. د پاکستان ډان ټلویزیون خبر ورکړی چې په وژل شو کې یو ښځه او د هغې 8 ماشومان شامل دي. او د اوکراین پوځ ویلي د روسیې له 15 څخه 14 بي پیلټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواک نن پر ټلګرام وویل د روسیې د بې پیلټ الوتکې زیاتره بیګا د هیواد په جنوب کې ویجاړې کړې دي. د دوی په وینا روسیې د الوتکې په ازوف سمندر کې خپل ختیځ ساحل الوزولې وي چې د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونو ویجاړې کړې دي. روسیې په سمدستي توګه په دې اړه سندې ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د اوکراینی پوځ د خبر پخلی شوی دی. بلخوا اوکراینی او چارواکو ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر خرسون ښار د روسیې د بمباریو له کبله لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 9 نور ټپي شوي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. دو میاشتې وشوې چې په چمن کې ځایي کاروباریانو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو پر ضد احتجاجي پرلت وهلی دی. دې پرلت ویاند اندېښمن دی چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خبره به تاوتریخوالي ته ولاړه شي.
خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر کامل ختم شوی دی. ګورمنټ یې وخت خاصه و دی خلکو ته ستر جنور کی.
بلخوا د جنوبي وزیرستان په انګور ډکه هم ځایي خلکو له 13-15 ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی او حکومت د خپلو مسلو د حل غوښتنه کوي.
انګور ډکه تعلیمي نظام بالکل زیرو دی، یو چوسی کې مې دی هغه غیر فعال دی، د بجلی مسلو د روډ
او یو شمېر سیاسي ګوندونه په سوات او ملکن کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره فعال شوي دي. د چارو شنونکي وایي د سیمې یو شمېر سیاستوال دا ځل بدلو ګوندونو الیکشن ته درېږي.
په سوات کې روزانه خلک خپل سیاسي وفاداریان بدلي نو صورتحال چې کم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. په دې صورتحال کې پاکستان تحریک انصاف لپاره هغه ماحول چې کم دی هغه سازگار نه دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. سپرا شو ورنۍ موضوع ته له دو میاشتو ډیر وخت شو چې د پاکستان په چمن کې زرګونه کاروباریان په احتجاج دي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت دی پر هغه لاره له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو خپله پریکړه بیرته واخلي. دوی وایي سفر دی په شناختی کارډ او تذکره وي. مظاهرچیانو ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل شوې نو به کوټې ته د لاریون په شکل روان او د صوبې هغه مرکزي ښار وتړي. د پاکستان نگران حکومت که څه هم له دې مظاهرچیانو سره مذاکرات کړي خو تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې. ځینو ګوندونو د چمن له پرلتوالو سره خواخوږي ښوولې او د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. تفصیل د بوروال کاکړ په دې رپورټ کې.
افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت په ارادي توګه پر احتجاج ناست په زرګونه پښتانه نظر اندازه کړي دي. د دوی په وینا په زرګونه مزدورکار خلک له دوه میاشتو راهیسې په دې یخنۍ کې پر سړکونو ناست دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خبری د سیاسي ګوندونو سوداګرو او لغړی اتحاد لخوا د روان پرلت ویاند صادق اڅکزي بیگا مشال رادیو ته وکړي. دویل پرلتوال ټول هغه خلک دي چې له دوه میاشتو ور باندې د آمدن وسیله تړل شوې ده او نور د دوی زغم پر ختمې دوه دي.
زمر سر سیار سو کمی وعده کی دا ټول وعده به بنیاد ثابت سی. پرلت روان دی په ډیر نازک موړو باندې دی، خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر کامل ختم شوی دی. ګورمنټ یو خاصه و دی خلکو ته ستر جنور کی. د دې خلکو د روزګار مسله ده، د تګ را تګ مسله ده، د زور په روزانه پر بنیاد باندې ګټلې هغه مسله ده.
صادق اڅکزي وویل دوی پر حکومت غږ کوي چې د دې خلکو بې وزلۍ ته وګوري او خپل پریکړه بیرته واخلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزي د حکومتي استازي په توګه په وار وار ویلي چې دا پریکړه غبرګیدونکې نه ده. د دې په وینا پاکستان او افغانستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدل څه ناقانونه خبره نه ده. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي کړی دی. د دې پریکړې پر ضد د اکتوبر له لومړۍ نیټې د روان پرلت ملاتړ سیاسي ګوندونو هم کړی دی او د پرلت په ملاتړ کې احتجاجونه هم کړی دی. پښتونخوا ملي او میګوند د دسمبر پر 19 د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د مرستیال کمشنر د دفترونو مخې ته احتجاجونه وکړل. که څه هم یاد ګوند د هغو احتجاجونو په اعلان کې دا هم ویلي و چې پرلتونه به وهي خو بیا یې هغه سي ونه کړل. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر کهار ودان د دسمبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خپل راتلونکي کړنلار څرګند نه کړه خو زیاته یې کړه چې دوی به د پرلت لملاتړه پر شا نه سي.
روزګار د وحل د پاره خصوصي تور پلان دی. دا پلان موږ نه پلو موږ وچ کلک و دې ته ولاړ چې د پښتانه په پاکستان کې دننه چې تا کم زیاتوب سره روان کړی دی. پښتون یو یو کور به په دې خبرو یو یو کور به په دې باندې درېږي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال راډیو ته وویل دوی د پرلت په حق کې احتجاجونه کړي او بیا به هم کوي، خو د ده په وینا فکر نه کوي چې د پرلت غوښتنې دي د یو جمهوري حکومت تر رامنځته کېدو وړاندې پوره سي.
کچیری یو الیکټډ حکومت ناست وای، د خلکو په رای راغلی خلک ناست وای، نو هم په دې صوبه کې هم او په مرکز کې به هم دا پرلتومره توالت نه نیو او دې حکومت په دې غم خوړلو. خو چونکه دا مال حکومت د رای د لارې اړ نه دی، یو چا کښېنولي خلک دي، نو نظر مو دا دی چې د رسو په دې ملک یو جمهوري الیکټډ حکومت راغلی نه وي. زما نه دی خیال چې دغه افسر شاهي طرز حکومت کې ناست خلک دا دې د دې ولس د غم سره د دې دوکه سره ځان وت.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د بلوچستان مشر نصرالله زیری مشال راډیو ته وویل اوسنی نگران حکومت چې د پاسپورت او ویزی لازمي کولو کوم پریکړه کړې او عملي کړې ده، دا د ده په وینا له آئین او قانون څخه سرغړونه ده. نصرالله زیری وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو داسې موضوع ده چې ټاکل شوی جمهوري حکومت یې هم لا په اړه د پریکړې واک نه لري.
چې کوم ملت پال غوندونه دي لکه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامی نیشنل پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، بیا پی ٹی ایم، موش پا گدا دا سلور گندونو پا جنوبی پشتونخوا کی پر لپسے دو وارا پا ٹول شارون کی موش مظاہری جلسی جلسونا کاربندیزونا کری دی او بیا با ہم موش دا انتخابات مخ کی بم موش دا زموش دا دی احتجاج لڑی با جاری موش سات.
د یادونې وړ ده چې په چمن کې د روان پرلت ګډونوال وای د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي او پولي ته څیرمه آباد ولسونو ته د اجازه ورکړي چې په پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت د غوښتنه نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې پر لټوال ګیله کوي چې حکومتي چارواکي جایزې غوښتنې نه مني او په دې اړه وسره خبرو کولو ته هم حتی تیار نه دي. دا مزر چان له 1500 راځي په انګور اډې کې ناستې دي، غوښتنه کوي چې د افغانستان پکتیکا، پکتیا او خوست سره نښلوونکي دغه لار د هر قسم تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ورته پرانیستل شي. پر لټوال د راز بجلی، سړکونو، روغتونونو، تعلیم او انټرنیټ په برخو کې د ستونزو د حل غوښتنه هم کوي. د ځایي انتظامی چارواکو مشال ته ویلي د پر لټوالو د ځینو غوښتنو په پوره کولو ځنې پوره کړی دی او ځنې باندې لا هم چې زیاتره د روغتیایی چارو سره اړه لري، یعنی د بیرته رغونې چارو سره وبخي چې هغه د سکول او د هسپتال او د سړکونو بیرته رغول دي، هغه څه پوره شوي دي او سبا په راتلونکي وخت کې مکمل شي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسې دن کې دیوانی ما میاشت راهاسې په احتجاجي درناکشې پلتې وهلې دي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکو نه سرحدي دروازې بنې د تاګ روتاګ او د سیمې خلکې د پوره د ژوند بنیادي سهولتونه غوښتنه کوي. په احتجاجي درناکشې نوز جنت میر ساکب د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
انگور اڈا کے تعلیمی نظام بالکل زیرو دائی، پا تعلیم دا چارو تاوشی، پیت اسپتال نشتا، بیو چوز شکی می دی، آغا غیر فعال دی، زاغات دی بجلی مسلا دو، دی روڈ و دی وانا ایسی بیسی، دا یہاں حال کوایشی، خود میز پا خبرہ بندی چوک ہاں غز مگرائی.
پا احتجاجی در ناکش نوز دی دوی نور کسان خبر ہم وروائی.
دی پستن زورن وردنگ سرم تعلق تای محیب وزیر، نن تیم دو چلستم آوریز دو چی میش پا انگور اڈا کے دا کمی پر دام شروع کړای دی. زمور خلق نه دا غلای چې هغه د میش طرف مذاکرات کې څه پرشرت کړای وي. کمیش حالو سی ترغه پورا چې پر څو پر د میش د مطالبات جایز مطالبات یا که د صحت په والا سره دی، آکا د میش نتورک په والا سره دی، آکا دلته د میش د بارډر چې چین د انفای مسلادو د پاسپورت د نسی مسلادو دا میش بالکل ډټ کروي لوړی.
زما نوم دی محمد آیا، د پی ڈی ایف صدر ایم آئی انگور اڈے سره میں تعلق ہاں دائیں چاہتے پہ گیڑ بنے ہوئی لوڑی ہاں تو نزا دا سنتا لگی نزا 50-60-70 زنانا روز دی دن کو پر جیرو پائن بندے شناختی نغوری دن سره شناختی ہاں نشتا آدھا سے زنانا دی چھے دن کورینا تو بارڈر یہ جی سرتا دی اور دن از سرتا دی آگا با چون چھے کیم دی اپ دی یخنائی کے دل تکلیف لگتا دی اجازت نہ ورکاوی پہ گیڑ بنے چھے دنی سره دا سلوک کیشی چھے آگا دی زناور سره چھو پرنگے سلوک نکو.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان ویائی چې حکومتی چارواکی د انګور اډا احتجاجی درنې غوښتنې منلې ته تیار نه دي چې په وجه یې د سیمې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
لوکل روزګار ورسره بې ډیسټرب شو. یو خو چې زموږ څونه سرمایهدار خلک وي هغه خلیج ممالک ته لاړل. په بارډر باندې تګ راتګ مکمل توګه باندې درې باندې څلوېښت ورځونه بند دی او کم از کم د روزانه په بنیاد باندې په دې بارډر باندې درې سوه نه سوا ګاډي امپورټ ایکسپورټ کېدل. د انګور اډا بارډر هم بند دی، دلته روزګار هم بند دی، دلته ګودامونه، دلته منډی، سبزی، فریش فروټ منډی بند دی.
مشال ریډیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په براکښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل
تقریباً
انګور اډا احتجاجی درنے مشرون دا هم ویل چې کدی پاکستان حکومتی چارواکیو د دوی غوښتنې زر و نه منلې بیا به دوی خپل احتجاج د ضلع نورې سیمو ته ورغځولی بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو
د سخت یخنۍ باوجود د اوریدونکو په اسلام آباد کې د بلوڅ پر لتوالو احتجاج روان دی. د پریس کلب مخې ته د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه لاروینوال د خپلو لادرکه کسانو له عکسونو سره ناست دي. دوی په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري لادرکیو د مخنیوي لپاره وتلي دي. په لومړي سر کې پر دوی پولیسو تشدد هم وکړل او تر 2500 پورې گرفتار کړل، خو د عدالتونو تر مداخلي او ځینو سیاسي ګوندونو تر ملاتړ وروسته ورسره حکومتي چارواکو مذاکرات وکړل. د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوڅ د پرلت مشري دغه ډاکټر مهرنګ بلوڅ کوي، هغه وایي لومړی باید حکومت دوی نیولي پرلتوال ملګري له بنده خوشي کړي. تفصیل راشد خټک را کوي.
په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د بلوچ یو قحطۍ کمیټې د غړو پرلت دوام لري. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي ملګري دې په درې ورځو کې دننه راخوشې کړل شي، ګنې دوی به سخت ګام پورته کړي. د نومبر په میاشت کې په تربت کې د بلاچ بلوچ په شمول د څلور ځوانانو د وژنې خلاف او د جبري له درکه شوو خلکو د بېرته راګرځولو لپاره په شپږم دسمبر پیل کېدونکي لاریون په شلم دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو پولیسو ښار ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او د شپې لخوا د پولیسو لخوا د لاریون ګډونوال ووهل شول او تر 2500 پورې کسان بندیان شول چې 1530 ښځې هم پکې شاملې وې. په سبا 3 کسان په ضمانت راخلاص شول او د پریس کلب مخې ته په پرلت کېناستل. په 3 دسمبر د اسلام آباد پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې سل 2 نور بندیانو ضمانت هم عدالت منظور کړو. د بلوچ بندیانو د راخلاصولو لپاره هڅې کوونکي د وکیلانو ډلو یو غړي امل خان مندوخیل هم د عدالت لخوا د ضمانت منظورېدو پخلی وکړو. د په دې هکله مشال رډیو ته وویل
د بلوسانو یو لانګ مارچ چې په هغه کې په ډېر لوی تعداد سره زنانې، ماشومان او سپینګری مشران شامل وو چې دا د دوی خپل یو ډېر قانوني او آئینی مقدمه اسلام آباد ته راوړې وه چې دا کوم بلوسان دي د هغو چې کوم اورای عدالت کتونه کیږي او دوی ورکیږي دغه په خلاف. خو دلته بدبختانه د اسلام آباد انتظامیه لخوا په دوی باندې حمله وشوه او په دوی باندې دروغجنې مقدمې درج شوې چې په هغو دواړو مقدمونو کښې دلی په اسلام آباد کښې د قانوني چې کوم لیګل ټیم وو هغو د دوی ضمانتونه وکول.
خو د پرلت ګډونوال وایي چې د دوی تر 200 زیات ملګري اوس هم په جیل کې دي. دوی دا مني چې عدالت ته 1200 کسانو ضمانت منظور کړی دی، خو وایي چې پولیس یې راخلاصول ځنډولي دي. په 3 دسمبر ماښام د وزیر اعظم په هدایت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو دپاره جوړې شوې کمیټې غړو هم د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل. په مذاکراتو کې د نگران وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی نه علاوه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر هم شامل وو. نگران وزیر فواد حسن فواد د مذاکراتو په مهال مهرنګ بلوچ ته وویل
وہ پیش رفت مانگے جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پہ ہوں
بمنگ تا سمدستی دے سکولو دا پروی نو رتا ہوا یا وچ پکم کار کے وقت لگی نو دا حغیرہ پر بمنگ ہم وقت وارو منگ بتاسو نا وقت وارو کو دیر وقت بنا لگی مونږ ستاسو ستونزې حل کول غواړو او نه غواړو چې ماشومان او ښځې په دې یخنۍ کې بهر ناستې وي. ډاکټر مہرنگ بلوچ د مذاکراتي کمیټه غړو ته وویل کترګرۍ ضد ادارې چې په بلوچستان کې څومره بېګناه خلک وژلي دي د هغې اعتراف دې وکړي. د داخله چارو وزیر د مافیو غړي اعلان دې وکړي چې دا خلک ترګر نه وو، بېګناه وو. مونږ به تاسو ته د داسې کسانو فهرست هم درکړو. بله لویه ستونزه د جبري لادرکه شوو خلکو ده چې باید زر تر زره راوګرځول شي. دلته د لادرکه شوو خلکو پورې نه ناست دي. د وزیرانو ډلو د پولیس لخوا په لاریون کوونکو د تشدد نه کولو دعوه هم رد کړه او د مارنګ بلوچ نه د تشدد په استعمال بخښنه وغوښته. دوی د نیول شوو بلوچ لاریون کوونکو د زر تر زره خلاصولو ژمنه هم وکړه او وایي ویل چې د پرلت ګډونوالو ټولې جایزې غوښتنې به حکومت مني او په دې لړ کې به خبرو اترو ته دوام ورکوي. مہرنگ بلوچ د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې د پیښو د پلټنې غوښتنه هم وکړه. د مذاکراتو د لومړي دور نه پس د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر نصر دوی ته وویل
مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں پرامن طریقے سے چل رہی ہوں تو اس کی حفاظت
د احتجاج امنیت ستل د پولیس ذمہ داری ده. دا پریس کلب د دلته لیر خلق راځي، نو تاسو ته هم خواست کوم چې په مشکوکو خلکو نظر ساتئ. دلته پولیس هم دی، اکثر تر اگر په پولیس حمله کوي په ملک یا ترګرۍ لړۍ روانه ده. موږ سره مرسته وکړئ. پر امن احتجاج د هر چا حق،
پر امن احتجاج سب کا حق ہے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر، د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر فراسیاب خټک او جمعیت علما اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری هم د پرلت د مشر سره ولیدل. دوی د نیول شوو بلوچ فعالانو درخوشي کولو غوښتنه وکړه او د پرلت د ګډونوالو سره خواخوږي څرګنده کړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د فبروري 8مې عام انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره وسره د پولیسو کمی دی او دا چې په دغه لړ کې له مرکزي حکومت مرسته غوښتې ده. د حکومت په خبره د صوبې یو شمېر سیمې د امنیت له پلوه حساسې دي او ځکه نو د ټاکنو په پرمن او شفاف ډول د کولو لپاره له صوبایي حکومت سره باید مرسته وشي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویاند وایي د ټاکنو لپاره ټول انتظامات بشپړ کړي او د امنیت له پلوه حساسې سیمې اوار لمخه حکومت ته په نخه کړی دي. شبیر جان معلومات راکوي.
دا خبر پختونخوا د کورونا چارو محکمې لخوا مشال ریډیو سره سرکړل شوی معلوماتو تر مخه په 28 دسمبر د خیبر پختونخوا نگران کابینت ته بریفینګ ورکولو په وخت د کورونا چارو محکمې او پولیسو لخوا ویل شوی چې ټول صوبې کې د ټاکنو لپاره باید مرکزی حکومت دوی ته پوز او اف سی ځوانان ورکړي، ځکه د صوبې امنیتي وضع نازکه او د پولیسو شمیره په صوبې کې کم ده. د صوبې په امنیتي او سیاسي چارو نظر ساتونکي شنونکي او خبريال محمود جان بابر وایي چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی هم وار په وار دا غوښتنه مرکز نه کړي، ځکه دلته دا کمی د ډېر وخت راځي شته دي.
دا خو یوازې پولیس نه دی ویلي، بلکې دا خو خپل د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی هم دا خبره سوسو واره کړې ده. خیبر پختونخوا ته د انتخاباتو لپاره د 50,000 پولیس والو یا د پولیس باندې د بلې محکمې د کسانو ضرورت دی. او ما ته ښکاري نه چې داسې سیستم لرو، ځکه چې په ټول پاکستان کې خپل انتخابات روان دي او د خیبر پختونخوا کې چې د امنیت وضع هم داسې د ټولو خلکو ته معلومه ده، مشکل وخت دی. نو په دې کې زه په خپله دا نه ګڼم چې وفاق په دې پوزیشن کې وي چې دوی ته به دومره فورس ورکړي.
دا پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي تر مخه خیبر پختونخوا کابینه ته غونډه کې ویل شوې چې صوبې کې د قومي سملې د 1550 سوکو لپاره او د صوبایي سملې 1550 سوکو لپاره ټاکنې بکیږي. دغه ډول 1550 نه سیوا پولیس سټېشن دي چې پکې څه کم 1500 پولیس سټېشن تر ټولو حساس او 1550 نه سیوا حساسې ګرځولې شوې دي. همدا ډول د 1900 نه سیوا د رای ورکولو مرکزونه په وره ځپلو سیمو کې دي. خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن وان سہیل احمد مشال لیډو ته په دې باب لوول چې دوی با په 8 فروری ټول صبح کې په پرم نتوګه ټاکنو تر سره کول لپاره پوره حسي کوي او ګامونه به هم پورته کوي او دوی وړاندې نه حساسي او ډېر حساسي پولینګ سټېشنې په نخه کړې هم دي.
انتخابات پرمن انعقاد لپاره الیکشن کمیشن اف پاکستان او چکم ده کې حساس پولینګ سټېشنز دي یا زیات حساسي نغیز حواله سره به خصوصي ګامونه دي یا چکم اقدامات دي نغه الیکشن کمیشن اف پاکستان ہدایات پرنا کے بعد پروینشل گورنمنٹ سے چکم لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی داغی ضرورت ہی داغی مطابق بداغی ڈپلائمنٹ کی گی چکم کم ذائقے کے زیادہ حساس تھی نپاغ ذائقے بخصوصی پاغی باندھی نظر بھی اور داغی پر بخصوصی اقدامات ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن آف پاکستان پدی بلکی اخلی
دا کورنو چار محکمے ترماخا د صوبے ٹول ڈپٹی کمشنران تا ویلی شی وی سی سی ٹی وی کیمرے واخلی او زر ترزرے پ پولنگ سٹیشنو نصب کڑی پ خصوصی توگا کم پولنگ سٹیشن چے ڈیر حساسے گرزولی شی وی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
اردن کو د خیبر پختونخوا پ ملکن ڈویژن کے سیاسی حلی زلی تیزی شوی دی گندنو کوخخ کوی چی زیاد خلکو تورسی او دا غوی رای خپلی کڑی خو رای ورکون کی وای چی پتیر وقتونو کی دیره سیاستوالو پر وادو سر بیر هم سندی کڑی نو زکا دوی دیر ہلمن ندی چی گنی دازل کا کامیابی دن کی کاندیدان بد حیواد اقتصادی و امنیتی مسلو دا حل پا برخا کی کم رول ولو بولیشی نیاز احمد خان رپورٹ را کبی
پاسوات کے خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان دا پاکستان مسلم لیگ نو صوبائی مشر امیر مقام دا پاکستان تحریک انصاف ملکن ڈویژن مشر فضل حکیم خان بشمور گن شمیر سیاستوالو د سوات اته صوبائی او درې قومی سمبلیانو سټون لپاره کاغذونه جمع کړي د سوات الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلومات تر مخه د ټولو امیدوارانو حتمی پرس سره د انتخابي نخوبا د جان پړتال وروسته د جنوري په 14 نیټه جاری کولای شي سوات کې تیر دوه عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د یو نیم سیټ نه علاوه زیاتره سیټونه ټلیوال او هم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه ټاکل شوی وو ولی اوس هغه د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی او جدا په ټاکنو کې برخه اخلي راتلونکي وخت کې به د سوات سیاست سرنګوي په دا اړه د سوات جیو ټی وی خبریال ڈاکٹر محبوب علی وائی
سوات کے روزانہ تاسو ګورې چې هر خلک خپل سیاسی وفاداریاں بدلی لکه تاسو وګتل چې د پاکستان مسلم لیگ نون چې کمزور امیدوار عبدالغفور ناغی خپل وفاداری بدل کړه او هغه پاکستان طریقہ صاحب پارلیمنٹیرین د طرف خپل کاغذونه جمع کړه نصرت احمد زیب چې کم دنو هغه مسلم لیگ نون ته چې کم د لاړه این پی پرې خوده دغه رنګي واجد علی چې هغه ټول عمر په عوامي پارٹی کې تیر کړه خو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه د قومي اسمبلی د امیدوار په توګه باندې هغه خپل کاغذونه جمع کړي د صورتحال چې کم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی په دې صورتحال کې زدانه ګرم چې پاکستان تحریک انصاف به د کال 2013 په شانتي یا د 2014 په شانتي به کامیابی ترلاسه کړي ځکه چې د هغه لپاره هغه ماحول چې کم دی هغه سازگار نه دی
ولی بلخوا د سوات هم ټي وي خبریال شیرین زاده وایي چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره مشکلات جوړ کړی شوي خو بیا هم دغه پارټي خپلې سیاسي هلې ځلې کوي او دا وخت په سوات کې مقبوله پارټي ده او زیاتره سیټونه ګټلی شي
الیکشن کمیشن یو خطوط جاری کړی دی ټولو ته چیرې تاسو تمام پارٹیانو لا یو شانتی ماحول پر هم کوي او پی ٹی آئی چې کم تحفظات تھی آغا ختم کوي نو زما په خپل خیال هم دغه شانتی ښکاری چیرې ماحول و سازگار کیږي بیا به هم مقابله سختی ولی چې داغو چې کم پاپولر کینڈیڈیٹ تھی کم امیدوارانو یا زاړه پی ٹی آئی والو آغا په میدان کې ماته نه ښکاریږي چې آغا موجود دی
د سواد منګوري یو خارکخ شمس الحسن وای ټوله پارٹیانو دی ملکی حکمرانی کړی دا عام خلق مایوسه شوی دی ناره او لزونه د ټاکنو نوړاندې ټول سیاستوال او کی خو عمل پر نه کیږي
نن تاریخ پورې سمره پټه مراغلی دي نو تر اوسه پورې د یو پټه ونم داسو نه کړی چې د غریب سړي لپاره مونږ سو مخکې سو کو چې د غریب سړي په سہولت شي چې ګرانی ختم شي ارزانی راشي غریب سړی لکه هسپتالونو در په در ګرځي سہولت ورته نه ملاویږي دوایانې ورته نه ملاویږي د هر یو شی ګران دی لکه اوسه پورې یو پاټیم داسې نه راغلی چې هغه غریب سړي لپاره څه مدد کړی دی څه ورته کړی دي نو چې کومه راځي هغه خپل ځان پوره کوي او ځي لکه دا سوچ نه کوي چې د غریبانان به لکه څه خوري دی به څه کوي روزګار شته نه په ملک کې غربت ډېر زیات دی او مهنګایي ډېره زیاته ده نو مهرباني وکړه چې لکه داسې سوګراشی چې لکه زموږ د غریب سړي لپاره څه وکړي
سوات کے دا وقت بیلابیل سیاسی گوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ جماعت علماء اسلام او نیشنل گوند جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین په آزاد مرد سره انتخابی هلې ځلې شروع کړي او انتخابی جلسې او شمولیتی غونډې کوي خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا داسې په ډاګه تر دې دمه سیاسي غونډې په نظر ناراضي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
مشال ریڈیو اردن کو دا لنڈو خبرونو او وخت شپې دې کې چې په پیښور کې د مخام شپګنیمي بجې کې دم کې دي. د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزي او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت مشر غوث الله ویلي کې غوښتنې ونه منل شوې، د کوټې پر لور بل لاریون وکړي او هغه خواب به وتړي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر پر 23 پرلت په وینا کې کړي. د پرلت ویان صادق اڅکزي بیګام شالو ته وویل چې د خلکو صبر تمام شوی دی او که هر ګډوډي جوړه شوه نو د په وینا ذمهوار به د پاکستان نگران حکومت وي. د اکتوبر پر 21 د پیل شوی د پرلت نن شپږمه ورځ ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راست د چمن پر پوله افغانستان ته د تور راتلو لپاره پاسپورټ او ویزا لازمي کړي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په انګورو ډکې د 13-15 ورځو راهیسې د روان پرلت مشران وایي حکومت د دوی پر غوښتنو ځان غلی چولی دی. په پرلت کې ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محب وزیر پرون مشال اړو ته وویل دوی له افغانستان سره د انګورو ډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د پاکستان د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر د دسمبر پر 23 مشال اړو ته وویل چې د پرلتوالو هغه غوښتنې منلې دي چې د سیمې د بیا رغونې په چارو پورې اړه لري. په بلوچستان کې د جبریل ادارکه او ماورا عدالت وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستان یووالي کمیټې پرلت روان دی. د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې لومړی د دوی هغه ملګري خوشي کړي چې د اسلام آباد پولیسو د دسمبر پر 20 نیولي وو. د پلت مشر ډاکټر مارنګ بلوچ پرون ناوخته په خبري غونډه کې وویل چې لیلون شو 250 ملګرو څخه 150 لا هم نه دي خوشي شوي او د دې په وینا سوال لا درک دي. او د اوکراین پوز ویلي د روسیې له 15 څخه 14 بې پلټ الوتکې ویجاړې کړې دي. د اوکراین هوایي ځواک نن پر ټلګرام ویلي چې د روسیې دا بې پلټ الوتکې زیاتره بېګا د هیواد په جنوب کې ویجاړې کړې دي. روسیې په سمدستي توګه په دې اړه څرګندې ویلي او نه هم په خپلواکه توګه د اوکراینی پوز د خبر پخلی شوی دی. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس پرا شوې. بلې موضوع ته په غزې ترلانګه کې د جګړې د دوام په اړه د اندېښنو په منځ کې د امریکا ولسمشر د اسرائیل وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینه ماړی وایي جو بایدن او بنیامین نتنیاهو د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهداف او نور پړاوونو بحث او په غزه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار کړی. سبان دې دو میاشتې مخکې حماس د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یو ترهګر ډله بولي د اسرائیلو حملې لاغه وروسته پیل شوې چې لومړی هغې ډلې پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. سالم احمد صالح جزئیات لري.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. بایدن په دې باب پرون کمپ ډیوډ ته تر روانېدو مخکې خبرې لانو ته وویل
ما نن شنبه له نتنیاهو سره اوږدې خبرې وکړې. دا یو خصوصي مکالمه وه.
د رویټرز خبری ایجنسی د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي چې له نتنیاهو یې د اوربند غوښتنه نه ده کړې. د بایدن او نتنیاهو تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼې کې وویل چې دغو رهبرانو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو هم په خپلو کې بحث وکړ. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حملې وروسته له هغې پیل سوې چې لومړۍ دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 20,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي نه دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې په غزې تړانګه کې د بشري رضاکارانو په ګډون ملکیان باید په هر قیمت چې وي خوندي سي. د جرمنی خبری آژانس د خبر لمخې د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼې کې راغلی دا مهمه ده چې ملکیان له هغو سیمو چې جګړه پکې روانه ده په خوندي ډول ووځي. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن او نتنیاهو د ټولو پاتو یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په باب خبرې کړې دي. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي شول. بلخوا د اسرائیل پوځ پرونه وخت اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په شمال کې خپل ځکني پوځي عملیات پراخ کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې اسرائیلي ځواکونه په ګڼ مېشتو سیمو کې په سختو وسلوالو نښتو بوخت دي. د د هغه پوینا دغه ځواکونه د حماس افراطي ډلې د وسلولو د سنگرونو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په افغانستان کې طالبانو په داسې حال کې د مدرسو د قوي کولو خبره کړې چې شپږم ټولګي پورته د نجونو په تعلیم بندیز دوام ورکړی دی. طالبان وایي په مدرسو کې د هر عمر نجونې دینی سبق ویلی شي، خو ملګري ملتونه او د بشري حقونو فعالان وایي دینی زده کړې ارزښت لري خو د ښوونځي د هغې بدل نشي کېدلی. د دوی په خبره له مدرسې یوه ډاکټره، انجینیر او بله مسلکي ښځه نشي فارغېدی. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15مه په افغانستان کې حکومت نیولی او تر هغې وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي دي. په دغو بندیزونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل هم شامل دي. تفصیل زموږ خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتونبایوه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهال هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دینی زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دینی زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شرط سوي ته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تیر یو کال راهیسې له پوهنتون راګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې تر څنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنۍ عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل سره هم مهال نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي. سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په خوست کې یو شمیر بنسټونه هغو سیمو ته ګرځنده صحي ډلې او درمل لیږي چې خلک په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خوست تریزو ته یوه ډله روغتیا پالان ورغلي او هلته یې د شکرې او لوړ فشار لرونکو شاوخوا 350 ناروغانو معاینات کړي او وړیا درمل یې ورکړي. د خوست اوسیدونکي د دې کار هرکلی کوي او له بشرپالو ټولنو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو دا ډول برنامې ډېرې کړي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوۍ په خاطر روغتیایی ټیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډېر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته ویل
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی ترڅنګ موږ یو اویرنس دوی ته ورکو، یو ګای دوی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکرې ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پر د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکي د دا ډول روغتیایي کیمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
شکر ناروغي لرله، دوه مریضو مې راو تر وستل دي. موږ سره یې خلکو ماک وکړو چې موږ سره د مریضای مدلې تر وستل مریضو نو هغه یې وکړته ته وي
زه تکلیف لرم. داغه بازار ته تاګیا مثلا کوبل ته تاګیا په خبر ته دې دې پوره موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډېر ضعیف ده او ډېر خوښ یو ځکه چې په کور کې نه موږ مینا وشول موږ ته دوه یارو کولی شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترزه یو بل اوسیدونکی سید فضل الله هاشمي وایي
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي. د عمل کې د دې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده. د منطقه کې دا چې مونږ عام په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 4.5 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او دغه راز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون وګړي د شکرې ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د قیدیانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر حکومتي ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان ویلي چې دا وخت د ځینو بهرنیو هیوادونو په جیلونو کې له 14,000 څخه زیات پاکستانیان بندیان دي. د ادارې د دسمبر په خپل رپورټ کې ویلي چې تر 50% زیات پاکستانیان د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو په جیلونو کې بندي دي او زیاتره د منشیاتو د قاچاق په تور نیول شوي دي. تفصیل بعد عظمت علی شاہ په دې رپورٹ کې وره.
پاکستان کې د قیدیانو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان د روان کال د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې بهر ملکونو کې قید پاکستانیانو کې 50% کسان صرف د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بندیان دي چې زیاتره پکې د خیبر پختونخوا سره تعلق لري. د مرګ په تور د لندن په جیل کې بندي د محمد شفیع د ترزوی فاروق خان چې د مردان اوسیدونکو دي. مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د بندیانو اړه یو معاهده شوې ده، باید د پاکستان حکومت د دوی سره د محمد شفیع پر راتلو کې مرسته وکړي.
جیل کې د مختلف ټریلی چلیږي، موږ ول پاکستان د پر راځي کوم د پاکستان او د یو کی ګورنمنت د معاهده شوې ده د پریزنر شیر کولو، ترانسفر کولو، پای کې موږ اپلای کړی ده. الته کورټ کې کیس سٹارټ دی او مور اپلری بیخي بوډاګان دی او اخیری در کې دی پوزیشن کې دی. اوس دغه باندې عمر قید دی او 2003 پیس کې به زما په خیال باندې د هغه دغه پوره کیږي.
د جسټس پروجیکټ پاکستان په وینا چې د بهر هیوادونو په جیلونو کې قید د پاکستان وګړو ته د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان ته د لاس نه لرلو له وجې زیاتره قیدیانو ته د اورېدنې موقع کموي چې له وجې د هغوی کیسونه د ځنډ ښکار دي. په پېښور کې وکیل نورعالم چې د بهر هیواد په جیلونو کې د قید پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکوي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او نورو ملکونو ترمنځ معاهدې هم شوي، قانون هم شته، خو له بده مرغه دغه قانونونه او معاهدې نه عملي کیږي.
میجارټي خلک چې دی هغه خلک دي چې د منشیات په اړه قانون ماته دوه کې دي نیولې شوې دي. بیا موږ سره هغه خلک دي هغه ملک قانون ته پته نه چې یو سړی جرم وکړي نو په کار دی چې دلته کې راولېږي. موږ پاکستان ته په کار دی چې دا خلک چې دی زیرمباد لرالېږي نو د دې چې دی خاص خیال وساتي.
دا پاکستان د بهرني چارو د وزارت د دفتر نه جاری شوی د یو بیان تر مخه روان کال د روجي په میاشت کې سعودي حکومت 325 پاکستانیان بندیان له زندانونو خوشي کړي دي. دا بندیانو د ستونزو په اړه مو د پاکستان خارجه وزارت ته د ټلیفون او واتس اپ د لارې د رابطې کولو کوشش وکړو، خو د بیا بیا رابطې او د یو اونۍ تیرېدو باوجود د خارجه وزارت ویان او نه کوم افسر زموږ سوالونو ته جواب راکړو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله ملک مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره بندیان په داسې جرمونو کې ککړ وي چې هغوی ته د بهر هیوادونو قانون تر مخه سزا ورکولی شي. د پاکستان خارجه وزارت نشي کولی چې د هغوی قانوني مرسته وکړي.
د پارلمان کمیټینو او د پارلمان ممبران چې دی هغوی هم په تیر څو کالو کې د دې اظهار کړی دی چې پاکستانی مشنز د پاکستانیانو سره هیڅ قسم تعاون نه کوي. نېشنل اسمبلی ته څو ځل د تفصیلات ورکړی شو چې څومره پاکستانیان چې دی هغه التقید دي. په هغه کې د دفتر خارج آف د ریکارډ همیشه دا خبره کوي چې یو خود هغه پاکستانیان د دې زیاتر تعداد چې دی هغه په ډرګز، هیروئن او په آیس دغه په سمګلینګ کې یا دغه کاروبار کولو کې په دغه ملکونو کې نیول شوي دي او دغه قید دي، او د دغه خلکو باندې د پاکستان قانون چې دی یا د پاکستان درخواستونه چې هغه ملکونو ته وکي هغه هیڅ کار نه کوي، بلکې دغه شهرینو باندې د هغه ملکونو قوانین امپلیمنٹ کیږي. نو دې د وجې نه دفتر خارجه هغه رنګي څه قسم کاروایی چې دا هغه نشي کولی.
جسټس پروجیکټ پاکستان په یو بل راپور کې وایي چې د کال 2014 نه تر اوسه په سعودي عرب کې 100 پاکستانیان په مختلفو جرمونو کې پانسی کړي شوي دي. اداره په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان 15,300 بندیان په متحده عرب امارات، له 3,000 زیات د سعودي عرب، 650 د عمان او 590 د هند په جیلونو کې قید دي چې زیاتره پکې د نشئی توګو د سمګلینګ په تور بندیان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د خیبر انتظامی چارواکو د دسمبر پر 20 په خبر پاڼه کې امر کړی چې هلته په غیر قانوني توګه د معدنیاتو استرلو نه ډډه وشي. انتظامی ویلي د ماینونو مالکان او لیزونه اخیستونکي به د معدنیاتو محکمې او یو شمېر نورو سرکاري ادارو شرطونه پوره کوي او تر هغې وروسته به دوی کولی شي چې خپل کیندنې پیل کړي. د خیبر ضلع د ماینونو او منرلز اتحادیې مشرانو ویلي چې له دوی لپخوا راسې د یو شمېر حکومتي ادارو قوانینو مطابق د کار لپاره اسناد برابر کړي، خو امنیتي ځواکونه ورته په تیرا کې د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي. د موضوع تفصیل فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د خیبر ډیپټی کمشنر کیپټن ریټایرډ ثناءالله خان له دفتره د دسمبر په 20 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلع کې بچا ته په غیر قانوني توګه د مدني وسایلو راوستو اجازه ور نه کړي او یوازې قانوني عمل تیرېدو نه پس په یو تن کولی شي چې هلته کویلا، ماربل او داسې نور معدنیات راوباسي. بل پلو بیا د خیبر ماینونو او منرلز اسوسییشن او د ادارانو ویلي چې دوه کاله وړاندې په قانوني طریقه باندې په تیرا کې د معدنیاتو راویستو لپاره خپل اسناد حکومت ته جمع کړي، خو د امنیتي ګواښ په بانه ورته پوس د کار اجازه نه ورکوي. نو ځینې خلک بیا له مجبورۍ بغیر سرکاري اجازتنامو دې کار ته اړ شي. د خیبر ضلع ماینونو او منرلز اسوسییشن یو مشر اصغر خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته امنیتي ځواکونه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي او د تصدیق او لایسنسونو منظورو لپاره ورته یو شمېر اضافي شرطونه ایښي.
زمونږ د خبره نشي اورېدلی او نه اوري، نه پوهېږم چې دا زیاتې زمونږ د خیبر سره ولې دی. دا شی په ورزګو کې دی، په وزیرستان کې دی، په مومندو کې دی، په ټولو کې شته، خو موږ ته یې نه راکوي. یو قسم د ظلم او د زیاتې سوپي ده چې په کې اته ادارې یخ کړي دي ملک والا. یو یا دوه ادارې به وایي چې هغه به د خلکو ویریفیکیشن کړی وای، خو هغه به چې کوم د خلک کلیئر کړي وای او دا لایسنس به موږ ته راکړی وای. ډي سي بل چې ورشو انتظامیه نو هغه وایي چې موږ ته ویریفیکیشن نه ده شوی.
ته خیبر ضلع یو سوداګر هاشم خان پردی وایي چې په تیرا کې ډېر په پراخه کچه باندې معیاري کفایله موجوده ده او که راویستو اجازه ورکړل شي نو د دغې سیمې په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي.
او په تیرا کې یو ځای خو نه دی، شپاړس اوولس ځایونو کې داسې کویله ده، ښه سټنډرډ والا کویله ده. نو پاکستان له خو هسې هم فایده ده، خو زمونږ خلکو له چې کومه فایده ده؟ بېروزګاري ورسره ست حده پورې کمېدی شي. دې کې لکه ټرانسپورټ والا په دی پکې لیبر مزدور پکې دی، د علاقې والا چې کوم اونر دی د لیز والا هغه دی پکې، چې د چا جایداد دی هغه دی پکې. نو په سوونو بلکې زرونو له خبره راسي چې زرونه خلک به پکې په روزګار وي. او هیڅ قسم لکه دې سره خو دا چې کومه یا دهشتګردي وي یا بدامني وي یا نشې وي، په دې کې به کمی ورسره راشي. دا بیا څوک نه کوي، ځکه چې روزګار د خلکو جوړ وي، نو هغه بیا نه دهشتګردي کوي او نه نشې کوي.
د خیبر د ماینونو او منرلز اسوسییشن له وینا سره سم یوازې په تیرا کې یو سل او دوه اتیا لیزونه اخیستي او اجازتنامې تیار دي، خو د کار اجازه پرې څوک نه ورکوي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تیراو دې سره اړوند سیمو کې د امنیت د ګواښ له وجې دستي چاته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نشي ورکولی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
د کوزا ممندو د پندیالی ومبار سیمه اوسیدونکو حکومت غوښتي چې د دوی لپاره باراني ډیمونه جوړ کړي. د دغه سیمو ځینې اوسیدونکو مشالړو ته ویلي چې ممند یو غریزه علاقه ده او په هلته بیا په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړېدای شي. دوی په خبره د اوبو نشتوالي له وجې دوی کروندې هم اغېزمنې شوې دي. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د باراني ډیمونو جوړولو منصوبه فلحال دوی سره نشته، خو که چېرې صوبایي حکومت دغسې یو پلان ولري او پیسې ورته بیلې کړي نو دوی به پرې کار شروع کړي. تفصیل شانواز ترغزي په رپورټ کې او تر رپورټ وروسته مستاسو لپاره یوه سندره هم ساتلې.
د امبار او پنډیالۍ ولس غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تحصیلونو کې بې موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرلی شي، خو د څو کالو راهسې د اوبو ذخیرې د نشوالي او د بې وخته بارانونو د وجې کروندې هم خرابې شوي. د انبار اوسیدونکې مقصود خان عثمانخیل مشال رډیو ته وایي د انبار ځمکه هواره او خاورینه ده، د دغه ټول تحصیل غرونه تاو دي، خو د باراني بندونو د کموخت وجې د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په ساعت ګس کې به چې کمی اوبه وي هغه اوبه چې کومه دي لاړې 120-110 ګز ته هغه اوبه ورسېدلې، او هغه کویان چې کومه دي زیاتره غرونه دغه کې نو هغه ناکام هم شول. مسمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به ته وایم چې په رمبټ کې، په چرګولي کې، په کمانګره، پامپوخه، داسې په بټو مینه کې، داسې په شاتي مینه کې، او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبه راکړې دي، او هغه وبو چې کوم دی هغه موږ له چټي ضایع شوې چټي بیگ ځکه چې کوم د پیړو د وخت روان دي اکه لګي ک ډیری خو چې کم سه کم هغه ته یو لکه ډیم و تاړ شي د سمال ډیم په شکل او هغه موږ ته ستور کی کم سه کم هغه ته 5000 جریب زمکه هم اوی کېدلی شي
پندیاله کې د پخوانی فټا پخت یو غټ بارانی بند جوړ شوی همدا شان په پلان غار کې هم دوه غټ بارانی بندونه جوړ دي چې د ځای ولس په خبره دوی پر ډیر خې کروندې کوي غلنۍ کې دوه بارانی بندونه نه خلک کروندې کوي او دغه سیمه اوسیدونکو وای دغه تور سره د کویانو او بهم اوچتې شوی د پندیاله د شهید باندې اوسیدونکو ګلزاده مومن مشاد رډیو ته وای د دوی د سیمې د غرونو په هر دره کې یو بند جوړې دي شي خو چې نشته نو بارانی اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید بانډې نه لاندې د مټې او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وځي او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي
په مې پټي او بره سایډونو باندې چینګۍ باندې په خپل باندې چې کچرته دغه وشي دا ډیمونه وشي نو د دې سره خو بیا دغه علاقې کمې دغه اوبو کمې به ختم شي مې پټي خپل چې کوم دی هغه تانې تر وته دی مټي تانې نو هغه علاقې خراب وي نو دغه علاقې به دي محفوظه پاتې شي مالونه به تیسې کیږي په پاتې شي بل کم از کم 2-3 جره به بد دي نه د اسمال دې مون نه سره به شي
د یو کون تحصیل د بلدیاتي اسمبلی کنوینر مجید خان مشاد رډي ته وویل د پخپل د پندیالې سره تړاو لري او دغه ته هم د اوبو مشکلات تیر دي خو د په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړې خو د بندونو دغه مسله اللهم نداوار شوی
د زراعت والا سره د جنگلات والا سره او د زراعت انجینرینګ والا سره د ټول سره رابطه کې ټی پټې نه نو غختنیم کو بل زمنګ خپل یو پلان چې د سمال ډیمونه د کویانو نو یا د ډیګو جوړول نه ډیره پیدا کړي هم بد قسمتۍ زمنګ دار چې 13-2 کال راسه بلدیاتی حکومت ته یو روپۍ د حکومت د سړ نه پڼ نه ملا پڼ راشي زمنګ اول پرایورټی دا ده چې مونږه په دې سیس کار وکړو
د محمدو د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال رډو ته ویل شو امبار او پندیاله کې کومه منصوبه خو نشته البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته دوی زیاته کړه د دغه سیمونه د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوي او که پراتلونکو کې د اوبو د ذخیره منصوبې رالی دغه سیمې به هم پکې شاملې کی شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا خوشحال خٹک وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا امن په دنیا کی د نقشی نور کو وطنا مرچی مرچی وطنا پاٹک پاٹک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا
میران شاشو بابا
هر لار او په هر سړک وطنا مرچی مرچی وطنا پاتک پاتک وطنا امن په دنیا کې د نقشی نور وطنا مرچی مرچی وطنا پاتک پاتک وطنا زنجیر زنجیر وطنا سوکے سوکے وطنا
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی